سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجې شپې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان به کیسه کوربه ده خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پیکینګ کې خبري اعلانو ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د تروریزم سره پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان به تقریبا دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ څه لږ څلور تنه مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ څه لږ څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. دا سودان د جګړې د خکیل لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې دریو نیمه کې د الفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. دې جګړو لامل تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي او لسګونه زره کسان نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د برېټانیا د پادشاه دریم چارلز د تاج پر سرول مراسم باندې تر سره شي. دا پاتیرو ولسیزو کې په برېټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانی مخینه لري. چارلز د خپل مور ملکې الزابت ځایناستی شو. ملکې الزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسئلو خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسئلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنی ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شغلې متقی سره په دې څلور ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراس د بهرنوی چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جګپوري مامورین ملګري دي. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنوی چارو د مرستیال وزیر او د سشکال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جګپوري پلاوي د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډېر شمېر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د روټرز خبري اژانس راپور له مخې وروسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې خبرونه کې د طالبانو، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپۍ پر انګیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش، او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم را سر ملګری شي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې د واتس اپ او یا ټلیفون له لارې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ، البته که پوښتنه لري یا نظر لري. لومړی استاد اتمر، ستاسو په نظر د پاکستان د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنیو چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نشارون سیب تاست سلام جناب دانش سیب تا او ریدون کتا خبال سلامون و نیکی هیلو رانده کن
سلامت.
اصل که دغا غند چیندی داد اوست نمیدی، یعنی دیدی اساس 15 مخ که خود شوی چه هر کال با دغا دری ارخیز غند جوریده. خب هر صورت اوست دغا غند معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ییز همکاري کې دی. یعنی دوی په دغسې تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي، او تصبیگی چه پا افغانستان ده تجارت ده سیمی ده تجارت یو لوی جغرافیا ده چه ده اتصال منطقوی منگا ویلیشو، او ده افغانستان باید ده اتصال منطقوی که شامل و سیدل ده چینایان و لوی لوی پروژی دی. اول خو مثلا ده سپیک پروژه ده چه دا د کاجر نه بیا تر ګوادره پورې ګرځېږي، او دلته چینایانو تقریبا تر 60 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 10 میلیارد ډالر دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري، یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي، د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبرې وکړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو جناب استاد اتمر صاحب ته. دغه اساسي مسائل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او د چینان ته چین د تاریخ پاکستان ته هم عايز اهمیت دي. یو خو که په ټول تاریخ کې تاسو وګورئ د چین د انقلاب نو وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیر هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي او په بار بار په دې بار کې ډیر سرمایه گذاریانې وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدل چې د همیشه به داسې موانی ورته ایجادولې. او بیا په دې وروستۍ کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شرکلنه قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمون د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیڅ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعات هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون څرنګوالی هم هیڅ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکښه کسان چې غواړي چین ته حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي، او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، اته د دې ساحې څخه انتقال کړه او روزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړ شي چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً د پاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان و نه رسیږي او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي، کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې ما په آن باندې چې دغه غونډې کې به پر دې مسایلو باندې فراخ بحث وسی او
بله سیب ډیر مننه.
سلام مویم ده.
سلامت اوسې ډاکټر سیب دانش. استاد اتمر، د شغل دانش له څرګندونو څرګنده شو او استاذو له خبرو هم چې چین هم اندیشنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، استاذو په نظر اندیشنه ډیر شوره ده او د خبرو ډیر تمرکز به هغه اندیشنه ته وي چې د ایغوران له درکه لري او د نورو سخت دریځ له درکه چې په افغانستان کې دي، او که چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دا سیمویل کیږي چې وای که چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه و یو نظام دی او دوی د خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي، په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سې هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود دي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پلي کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لاره یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان د طریقه همدغسې پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دغه غواړي او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا ایغوران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه هم شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دوی تر خپل چتر لاندې نه یوازې ایغوران چې دا نورې ډلې هم دوی حفاظت کوي، او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته چې دغه ډلې به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي ده، او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسو په جریان کې هستئ، د دغه یو لارې او کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سند ایالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګزار ورکړي. یعنی چینایان دې ته پری نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره، نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپي په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پي له درکه اندېښنه لري او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د آی اس آی د خوا څخه رهبري کېږي، او د طالبانو اصلي زنجیر د آی اس آی په لاس کې دی، او دوی هره خوا ته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شیبو لپاره قطع شو، مهرباني. تاسو ول چې داسې یو ذهنیت شته، ادامه ورکړي.
داسې ذهنیت اما په باطن کې طالبان د فیلن د لپاره مطلقاً او مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکتونه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فیلن په قندهار کې دی، چې ملا هیبت الله او د هغه کړی ده، هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیر المؤمنین ته در ملا هیبت الله ځان تنه امیر د افغانستان نه ګڼي، دی ځان امیر المؤمنین ګڼي. یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي، دی امیر دی چې ټي ټي پی جز د دې قضیې ده. یو قلت مسله بل اساسي مسله دا ده چې دا شی په پاکستان باندې تاوان دی، چې یعنی دوی په طالبان راویسته، دوی تورستان راویسته، دوی تورستان روزی وته ګوره. د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې ورده باندې تخت و تاز وکړي چې دا د تورستانو اصلي ایمای. نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي، هغه سي دستاور نه لري، غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي، لکه امیر خان متقی، لکه ملا برادر، لکه ملا یعقوب. امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی، ډېرې پراخې سرمایه ګذاریانې لري او ډېر عمیق روابط د پاکستان سره لري. اما یو شی چې ډېر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقشه پیدا کړی دی، کابل صلاحیت د تصمیم گیری نه لري. یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتې، د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي، په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي کاده کولای. سیاست اصلا د کندهار څخه وضع کیږي، او ټول پالیسی میکران په کندهار کې ناست دي، هغه د ملا هیبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناست دي.
بیا خبر ده چې چین وس څه لپاره بیا ورسره خبرې کوي؟ نو چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغېزمنې نه دي.
چین اصلا غواړي چې خپل اندېښنې و دغه ته د متقیده طریقه څخه ده چین واړی چې خپل اندېښنې د متقیده طریقه څخه رهبری ته ورسوي. چین په دې باندې پوهیږي چې تر هغو چې د دوی د بریکس سیستم فعال نه سي چین په هیڅ عنوان باندې د افغانستان سره پروژې نشي پیدا کولای، راکړه ورکړه تجارت نشي کولای. په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضې عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر طالبانو ته کومک کوي. امریکایان په اصل کې 40 میلیونه ډالر په دې خاطر چې د افغانستان بانکي سیستم یې په لاس کې اوسي او دا بانکي سیستم ړنګ نشي او د بل چا و لاس ته ونه لېږي، نو په دې خاطر سره په دې دریس کې چینایان پاتې راځي. او چینایان په دې باریکۍ باندې پوهیږي چې بغیر د دې نه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونه کړي او غرب یې په رسمیت ونه پېژني، په خصوص ایالات متحده امریکا، هیڅ امکان نه لري چې چینایان خپل په پروژو کې موافقه وسي. ولې خپل پیام رسولی شي وه طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې تر یو مونږ کوای شو چې تاسو سره ښه اړیکې ولرو، په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې بهتره حساب وکړي.
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش زموږ میلمانه دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی لس دقیقې وروسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی هم را سره ملګری شي. که تاسې هم زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، همدا شیبه ټلیفون کولای شئ. د ټلیفون او واټساپ شمیرې مو دی 00 420 212 6401. په همدې شمیرې د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 00 420 212 15 01. اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې. مهرباني مهرباني صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني خبرې وکړئ. لکه چې زما غږ نه اورې. خیر بل یو ته به ورشو، تاسو منتظر اوسئ یا دوباره تماس ونیسئ. بل اوریدونکی هم شته ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو؟ نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر بیرته به ورشو درنو میلمنو ته. شاغلی اتمر، چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه ده ورکړې چې نه پېژنم چې د طالبانو حکومت به په چین څومره باور وکړي. او شاغلی دانش ویل تر څو چې لویدیځوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پېژني تر هغو پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولی. او له بلې خوا د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشحاله نه دي. مثلا په پاکستان کې د یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي، له ډیر کوچني کارګره ساده کارګره رانیولې تر انجینیر او ټولو پورې خپل خلک دي چې په کار یې ګمارلی دي. یعنی د دوی پانګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا هم دغه سده ساروان صاحب، مونږ که دغه وګورو د دې تاریخ چې ته مثلا د سریلانکا حکومت د دغه قرضونه د چین د پانګونې نه ډېر تر دې حده چې سقوط ته ورسېد. او همدغسې په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی. بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویلې خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغو په وسیله دوی پروژې تمقي. دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي، دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته او پانګونې ته یا مثلا کاریابي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره په زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینانو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسو وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسو وګورئ، تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپلو دروي نشي درولی. همدغه اوس با پاکستان دغسی او حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل پخوانی ستراتیژیک دوست چې هغه امریکا ده هغوی سره ودرېږي او یا دا که دوی ځي د چین خواته ودرېږي. یعنی پاکستان اوس هم
استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه وي. همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان، سعودي او د ایران ترمنځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیلو او د عربانو ترمنځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاست لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پېژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هېوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پېژندلی. او دغه هېوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري. او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی. لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هېڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې مونږ د تروریزم لرو دا په دې نه حل کېږي چې مونږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هېوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې وویل شو. بل خبره دا ده چې بل غونډه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه به سبا بل سبا وي او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله ده، مثلا دغه د تجارت مسله ده. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولای. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي یا خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. اوس فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، تیار نو مهرباني کوئ. مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خو دغه پوښتنه ده له دې محترمو مېلمنو نه چې دغه سفرونه به آیا د افغان ولس چېرت یاد هم کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې په الحال افغانان مخ دي. حکومت خو صحیح ده، مخ ده، هغه خو د پاکستان لاس کې هم نه ده چې دوی اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت وپېژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو دغه به ورسره مطرح شي که نه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شی وکي او کنه. او بل په غوښتنه مې دا ده پښتنه مې له دې میلمانو نه چې پاکستان رښتیا هم همدغه همکاري لري له دې اسلامي امارت سره، لکه دا څومره چې دوی غوغا جوړه کړې ده کامغه دمخه پالیسی وسمخه تدایي او ځل طالبان نه دغه وختونه کوم چې ټول نړۍ سره سره په پاکستان په ټول سیاست باندې به چې دوی نگران سي سي اده رښتیا من سره رښتینی همکاري لري یا رښتینی د همسایه توپ کوي که امغه دمخه پالیسی ته
او ډیر مننه مننه عبدالرحمن صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ له طریقې را سره له استودیو سره وصل دی. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي تاسو، مهرباني کوي صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست. خیر دوی خبري ونه کړې، اوس په پڅو شیبو کې تخنیکی همکار هڅه وکړي چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم او له پخواني استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره ارتباط ټینګ کړي چې له استودیو سره وصل شي او دوی هم د موضوع په اړه نظر څرګند کړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس ډاکټر محمد هاشم دانش چې د سیاسي چارو شنون کيده. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په دریارخیزه غونډه او دغه راس د په افغانستان کې د چین په علایقو خبرې کوو. تاسو درن اوریدونکو هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، بیا به څو شیبه وروسته نوبت تر کوچې له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. اوس په تخنیکی همکار وای چې ښاغلی ستانکزی له استودیو سره وصل دی، نو وربشو ښاغلی ستانکزی ته. بله ښاغلی ستانکزی، تاسو ته هرکلی وایم. استاد ستانکزی، تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسه استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیشنې لري او که دې لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زما له نظره هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي، یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي، او په نهایت کې د مرکزي آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري چې چینایان له دننه ډارېږي چې یو ځله بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم په سیاسي لحاظ علاقمندي لري د افغانستان له قضایه موجوده قضایاو سره. او درېم طبیعي ده چې چین د یو هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپلو دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخه د نیولو لپاره یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاست چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دي د هغوی په مقابل کې تړلی دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په کرار سره بنګلي سیاست ته داخل شول او یوازې په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور. د پخواني شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته او دا چې په چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی او د کومونیزم له اقتصادي سیستم نه واټن واخیسته او مختلف اقتصادي نظام رابرسیره کړ، د په درېیم مرحله کې چین اوس کرار کرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص د امریکایانو افغانستان پریخود یا په بل عبارت امریکایانو او ناتو په افغانستان کې ماته وخوړه. چین په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې غواړي لاسبری واوسي او له هغې لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاده تګ په پالیسۍ سره خپلو موخو ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقه نفوذ کړی دی، اته ځینې هیوادونه یې ګراو کړي دي په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع د تلاتروسس باثباته ښکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري او هم په بین المللي مناسباتو کې، او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو او افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري، د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. ډاکټر صاحب دانش، ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان یې تو وری یادونه کړې ده، او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په اند باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام مونږ کې، طالبان فعلا د یو ګروپ په شکل باندې دي، یو شورشي ګروپ چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبانو فعال نه دي، طالبان قانوني اساسي نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډېری ستونزې د دنیا سره لري، یعنی د دنیا د سرو کرخو سره دي مواجه دي چې په رسمیت پیژندل ډېره مشکله ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د لاهیبۃ الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلا شیخ لاهیبۃ الله تعقیبی شونې نه ګڼم، چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډېرې سرمایې ته ضرورت لري، مملکتونو رڑخه کې چې د یو داسې بې ثبات حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملی ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملی کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه دغه پروژې چې فعلا چینایان لري، د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري. د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان نیسي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودی ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې وسې کړی داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسی.
ډیره سخته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکي همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د په وینا د پخوا په شان دوه مخې پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه یو حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځان ته ګټې هم لري او ځان ته منافع هم لري او ځان ته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو را په دې خوا ښکېل دی، او دا د خپله د پاکستان د توانمندي نه پورته خبره، او که په تېر کلونو کې موږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونه حتی د اسرائیل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژو ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه ترهګر وروزل شو. همدو اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي، ټریننګ کېږي، تسلیح کېږي، تجهیزات ورته ورکول کېږي. دا د اوس خبره نه ده، دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه ترهګر ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي، هم افغانستان ته لیږل شوي دي، هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي. لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري، دا خو یو خبره دا ده چې په خپله اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل، مرکز د قدرت کندهار دی. دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي، دوی اغابلي غوندې یو خبره کوي، لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري. او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستي وختونو کې مونږ ګورو، پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دوی دپاره. اوس هم که تاسې وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونو ترلاسه کړه. دا خپله څه معنا لري چې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای. په هر صورت یعنی او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا او د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستي وختونو کې رسنی شوي دي. نو طبیعي دی چې دوی په تجارت کې اوس که تاسې دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې مونږ د دغه تجارت نه په کال کې $2 میلیارد ګټه کوو او دغه بې مهاوا روان دي پاکستان ته. مونږ داسې نه وایو چې تجارت نشي ودی شي، لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي. په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي، په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي، په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي. مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل، اول تاسې ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیضمیت او هغه راغی. دلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ وو د کابینې په سر، دغه مشکلات دې حل
کړل.
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته. او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر دی زه فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینو مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کړي چې هغه د پاکستان غوښتنې دي. او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پي سره یو مشکل لري او دا جدي دی پاکستانیانو دپاره. او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وه په دغه برخه کې، تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی. او کیدای شي دغه په اصطلاح اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. یو اورېدونکی لرو، د دوی خبرې به واورو، بېرته به بیا میلمنو ته ورشو. مهرباني.
السلام علیکم، ورځ په خیر.
سلامت اوسې. مهرباني. مهرباني.
ښه جوړ یې، شکر.
پوښتنه لرئ؟ مهرباني
وکړئ. پوښتنه غواړم لرو چې مونږ دغه بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان تللی دی کنه؟
بله.
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټې په افغانستان کې نه، افغانستان کې خلک دلته ناراضي، نو کوم کار کې خپل ګټې لپاره په افغانستان کې متمرکز کی کنه؟
بله.
او د اوس پاکستان ډیر وایي چې مونږ مثلا چې ټیفي ده د افغانستان رحمه کې ده، هیڅ کله کېږي نه چې په خپل کور کې اور بل نه، په خپل دې مړ کې
خه سید ستاسو نظر واوریدل شو. یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو میلمنو ته چی د دوی نظر سره.
سلامونه احترامات می ومنه در رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد تل یم د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین تر نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او په برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته زموږ د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او دې غونډې ته ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپل پانګونه زیاته کړي.
بله د هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکو وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هند صاحب ستانګزه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنې له دوه نورو محترمو ملمنو څخه هم وکړه غواړم چې ستاسو نظرم واورو. څه فکر کوئ چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه وروستیو ځینو تحولاتو داسې وښودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب متاسفانه دی او محترم استادانو خبرې ما وانوریدي. عرض کوم چې دغه شک نشته چې د افغانستان په تیرو 15 کالو جزیانات کې پاکستان د افغانستان پر سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودلې. د طالبانو په ارتباط دا ډېر واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان له ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطه درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ائتلاف پراس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول وویل. اوس اسناد راوځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګنځایونو، د دوی د کورنیو د استوګنځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې وو. نو له دې نه لوی ثبوت وجود نه لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د ایسای لخوا اداره کیږي، نه د سیاسیونو لخوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري، هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچستان مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ مانې نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمې طبقې باندې.
استاد، نو که دا سی وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وي، نو سیمه ورسره وده کوي، خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولي پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی اصلاحات داسې اصلاحات راوړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا هم ورسره معامله وکړي شي؟
د مارکی دا چې د پاکستان دا خبرې هم ډېر رښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان له تاسیس په درې نقطو یا درې اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې یو ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج وي او په تړلی وي
او له نورې دنیا سره هېڅ اړیکې ونه لري.
که لري هم د پاکستان له دریچې نه به یې لري، یا د پاکستان د منافعو د تامین دپاره به یې لري. دوم، که حداقل نه وي، نو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې که پاکستان ته ډېر محتاج نه وي، له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري، یا د هند سره دښمن اوسي. دریم، پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکېټ وخوري. او دنیا ټول محتاج دي تر څو د پاکستان له بنادرونه مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي. دا راته کې دي چې د ستراتیژیک اهداف دي. اوس پاکستان په هیڅ نه غواړي په کابل کې قوي مقتدر حکومت وجود ولري په هیڅ وجه. د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوې ده د پاکستان چې د کابل حکومت په هر نامه چې هغه تصیف کړي. بنام دا خبری زه فکر کوم شواری حالت لري. پاکستان علاقه من نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. پاکستان علاقه من نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي. اگر رامنځته شي پاکستان علاقه من نه ده د طالبانو په منځ او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه من نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لاینک وګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هیڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیشنه آزادی رادیو ده.
مننه خیر ویسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې موال سلام تاسو مېلم صاحب ته بیا تاسو ټول اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه وایم. ماده مېلم څخه دغه پښتنه چې دا به د افغانستان د طالبان د په رسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري؟ ماده مېلم څخه د پښتنه
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس په ورشو بیرته مېلمنو ته لومړی ډاکټر صاحب دانش که تاسو زموږ اوریدونکي ښاغلي اخیار ته ځواب وایست، آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کومه مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله دا یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا داخلي آباد لري هم خارجي آباد لري. چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعده کې طالبان تر هغه وخت پورې چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نه کی هیڅ وخت بین المللي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا هرخې په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتهی د طالبانو عمل کرد او د دوی لابیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې داوی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وسکره چې لابیګری وکړي. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واضح کړي دي چې هغه مسایل تقریبا د دنیا سری کرخې دي او هیڅوک د هغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي. د ښځو حقوق، د ښځو تعلیم او تربیه، د پانتونو تړل هم شمول، حکومت جوړول، ملي مشروعیت لاسته راوړل، دا هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې په دې باندې به بحث هم ونشي. او طالبان خان متقی دا خبرې کوي. ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې مونږ سره تعامل وکړي، موږ په رسمیت وپیژني، اما دا شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولی.
بله صاحب مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژني.
السلام علیکم. شبر
وعلیکم السلام.
او
بله ستاسو غږ راځي. مهرباني
ونانه. خوشحاله اوسیږي. البته محمد نبی احمدی هم بغلانه مې تماس نیولی. محترمه
ښه مهرباني لږ څه ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دغه پاکستان او د چین په اړه شبر څه مېلمنو هم راوته پورې خبرې په ځای دي. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم نه ګورې. تقریبا د افغانستان خلک هم نشک په سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم اوس کوشش کوي چې خپل دوست روان کړي هغه ته لابیګري وکړي تقریبا چین ته. نو تاسو په کوم شي پاکستان خو دغه ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي تقریبا وګوره کوم تجارتي کوم پلکاري. یعنې افغانستان په اړه باندې صادق نه وو. یعنې اوس خو د افغانستان خلک مخ کې ورسېد. موږ د شک په سترګو ته ګورې. دوستی به نه ګورې. دوستی وکړي دې معاملې نه وګوره چې افغانستان ډېرې ګټې کړي تقریبا غیر قانوني ګټې کړي. نو اوس کوشش دی کوي چې نه بلنې کې تقریبا یا بل کوم دوست دته ډېر نږدې یا دوستي هغه چې مملکتو سره ډېرې رابطې نیسي افغانستان په اړه باندې متقي صاحب سره راغلی هلته. نو دوی دغه خاص یو 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 برنامه لري منځ کې تقریبا څوک روان دي چې ګټې خوشاله
شي. احمدي صاحب سلامت اوسئ. استاد اتمر، د چین او پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده، د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ سناسه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډه کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د هغوی عکس العمل یا عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند و تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت درېیم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې، په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلې چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونې هم شته دي. یعنی دغه هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ، که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې یا په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي، او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک.
ډېره زیاته مننه. په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش، او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. دا ځلې رادیو خبرونه اوس څلور بشتا تاورېدای شي.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سمجھن پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم پسرلے بشی گلنا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی وطنات دسپین غر جنتی غنبی هوائی وطنات می موریت می پلارت می بابائی وطنات زمائی وطنات زمائی وطنات زمائی وطنات زمائی وطنات جوندے یہ تاریخونا دی جوندی دی بچی دی میڑی دی پننگ باندی دیو یار کبھی کخزی کسڑی